په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمې مې کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهروي خو مخکې د چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونه کوو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استاذ بلی وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنري سره د افغان کډوالو د ملاتړ په اړه یو تفاهم لاسلیک کړی دی. د اروپای ټولنې استاذ بلی پرون جمعه په یو بیان کې چې په خپل وی پانه خبر کړی ویلي دی چې دوی په افغانستان کې د کورونې او بي ځای شو او د هغو د کوربا ان ټولن او همدارس په ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ملاتړ وکړي. بیان زیاتوي چې د دې پروګرام په ترڅ کې به د اروپای ټولنې د 15 میلیونه یورو په بسپنه له سلګونو زره کورونې او بي ځای شو کډوالو او راستنیدونکو سره د ژوند فرصتونو او نورو بنسټیزو خدماتو په برخه کې مرسته وشي. کله چې د 2023 کال نومبر میاشتې راهیسې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر زور اخیستی او په عین حال کې ایران هم پر افغان کډوالو د ژوند کړی تنګ کړی او ایراني چارواکو ویلي دي چې تر نوي 1400 هجري لمریز کال پورې به 2 میلیون غیر قانوني افغانان وبسي. د طالبانو د حکومت یو پلاوی په ایران کې د څو د هیواد په محبسونو کې د افغان بندیانو د برخلیک په اړه له چارواکو سره خبري وکړي. د طالبانو د حکومت ستره محکمې په یو بیان کې چې په رونې په خپل ایکس پانه خبر کړی ویلي دي چې د ستره محکمې د اداري مرستیال شیخ عبدالملک حقانی په مشرۍ پلاوی به د دې دوه ورځنی سفر په مهال له ایراني چارواکو سره خپل هیواد ته د افغان بندیانو د ستنولو په اعدام د محکوم شوو افغانانو د برخلیک او نور مسایلو په اړه خبري وکړي. په ایران کې د افغان بندیانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تیر لړم میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د دې هیواد په زندانونو کې د افغان کډوالو شمیر خورا زیات دی. یو شمیر د افغانان د مخدر موادو په قاچاق او نور د قانوني اسنادو د نه لرلو په ګډون په بیلابیلو جرمونو تورن دي. د ایران د بشري حقوقو بنسټ چې مرکز په ناروی کې دی دوه اونۍ مخکې ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تیر 2023 کال کې په ایران کې لا بیا تنور ډیر افغانان اعدام شوي دي. راپورونه وایي چې د پکتیکا ولایت او خیبر پختونخوا له ترمنځ پر ډیورن کرخه د انګورو واډي ترانزیتي لار له اوږده ځنډ وروسته د موټر پر مخ خلاصه شوې. د لار له نږدې شپاړسو میاشتو رئیس د پاکستان د حکومت د هغې پرېکړې په وړاندې چې پر دې لاره د تیریدونکو کسانو لپاره د پاسپورټ او ویزو لرل حتمي وګرځول قومي مشرانو د اعتراض په توګه بنده کړې و. خو له سیمې څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا لاره له پرون ورځې را په دې خوا یوازې د موټرو لپاره پرانستل شوې ده. د امریکا غږ دی وی رادیو د سیمې د احمد زیو وزیر او قومي مشرانو او سوداګرو له قول راپور ورکړی چې دوی وایي د انګورو اړي د لارې د پرانستلو اعلان ځکه وکړ چې په دې سیمه کې تجارتي فعالیتونه بند شوي او ورسره د زورګونو خلکو ژوند او کاروبار اغیزمن شوی دی. د طالبانو حکومت او پاکستاني چارواکو په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. روسیا او ایران په خپل کې د مشارکت هغه موافقه لاسلیک کړ چې د لویدیز د بندیزونو په وړاندې په مقابله کې د دوړو هیوادونو ترمنځ همکاري پراخوي. ایرانی او روسی چارواکي وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ایرانی ساری مسعود پزشکان دا موافقه چې له سوداګرۍ نیولې تر پوځي همکاریو پورې او په ساینسي، تعلیمي او کلتوري برخو کې د دوړو هیوادونو ترمنځ هر اړخیز همکاري پیاوړي کوي پرون جمعه موسکو ته د پزشکان د سفر په ترڅ کې لاسلیک کړ. د چارواکو په وینا د دې موافقې د اعتبار موده 40 کاله ده او احتمالا راتلونکو کلونو ته به هم وغځول شي. پزشکان داسې مهال موسکو ته سفر کوي چې ټاکل شوی دی را روان دوشنبه په ورځ ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د اوکراین او روسیې ترمنځ به سوله وکړي، خو د ایران په برخه کې به سخت دریځ خپل کړي. د کرملین وایي میتری پیسکوف د ټرمپ د لوړ او موسکو ته د پزشکان د سفر ترمنځ هر راز ارتباط رد کړ او ویل چې دا سفر ډیر مخکې پلان شوی. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو ائتلافي حکومت له فلسطیني حماس ډلې سره د اوربند او یرغملو د خلاصون په اړه موافقه چې امنیتي کابینه مخکې ملاتړ کړی او تایید کړه. د نتنیاهو دفتر د شنبه پوره سهار وخت اعلان وکړ چې له څو ساعته بحثونو وروسته د اسرائیل حکومت له حماس سره د موافقې په تایید رایه ورکړه. د یو شمېر ښي اړخو وزیرانو له مقاومت سره سره د دې پریکړې تمه کړه. د اسرائیل د بشپړې کابینې غونډه چې پرون جمعه د ورځې نا وخت له ټاکلي وخت څخه په ځنډ پیل شو، نن شنبه د يهودانو د عبادت د ورځې تر سهار وختي پورې دوام وکړ. د حکومت دغه پریکړې په وړاندې مخالفین کولای شي د عدالت عالی محکمې ته شکایت وکړي، خو لری بریښي چې محکمه دې په دې قضیه کې مداخله وکړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ شوې موافقې له مخې په غزه کې اور بند د یکشنبه په ورځ په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو او 15 دقیقو نافذیږي. متحده ایالاتونه د یمن پر یوې مالی ادارې چې واشنگتن د حوثي وسلوالو په ملاتړ تورنوي بندیزونه اعلان کړل. د ولسمشر جو بایدن ادارې په داسې حال کې چې د کار موده په ختمېدو د هڅې پیل کړي چې پر حوثي یاغیانو فشار زیات کړي. د امریکا د خزانې وزارت پرون جمعه په یو بیان کې وویل چې د یمن پر کویت نومي بانک ځکه بندیز لګوي چې له حوثیانو سره مرسته کوي، څو د یمن له بانکي سیستم څخه په کار اخیستو تورې پیسې سپینې کړي او د لبنان د حزب الله په ګډون خپلو متحدانو ته مالی مرستې واستوي. حوثي ډلې چې ایران ملاتړ کوي د 2023 کال د نومبر میاشتې راهیسې په سره سمندر کې په باندې سلو کشتیو حملې کړي دي. دوه کشتۍ ډوبې کړي، یوه یې ولجه کړې او لږ تر لږه څلور ماڼوګانې وژلې دي. د دې حملو په پایله کې په سره سمندر کې د سوداګریزو کشتیو تګ راتګ له ځنډ سره مخامخ شوی او ځینو شرکتونو نورو سمندري لارو ته مخه کړې ده. ازادي راډیو اوري وړاندې پر اپورنو کې به واوري چې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوال وایي د نوي کال پیل سره سم د افغانانو د نیونو او زورونو نوی پړاو پیل شوی.
سربیره پر دې چې دا غوښتل ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دیم دی وخت د ویزو هم کم کړي، یو میاشتې بند دی چاته نه ورکول بیا یې راکمه کړي.
هغه کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستان ایستل شوی او روزګان ته کډه شوی وایي د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دی.
بیا مهاجرم راغلی او نه د کارو مزاین سچ دی، یو کار وکړي نه ځای سچ دی، یو کار وکړي یو کسب وکړي.
په یو راپور کې بوواري چې په کندهار کې د ژمي په پیل سره د کباړیک بازار تود شوی دی.
ځکه چې اوس هوا ښه شوې ده او دا چې دی کیفیت ښه دی او ارزان ترلاسه کولی، ځکه ډېری خلک کوشش کوي چې دا لاندې.
په نړیوالو مسایلو کې بوواري چې د اسرائیل د حکومت کابینې په غزه کې د اور بند موافقه تایید کړه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې ډیره یو شمېر افغان کډوال وایي د نوي 2015 کال په پیل سره سم د افغانانو د نیونو او زورونو نوې پړاو پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په یو وروستي راپور کې دا موضوع تایید کړی دی. د بشري حقوقو د ډلې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د زورونو او خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه څرګند کړي او د پاکستان له حکومت څخه یې غوښتي دي چې نیول شوي افغانان خوشې کړي او دا پریکړه چې افغان کډوال باید د ان او سی په نوم نوي کارتونه ولري لغوه کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نوې 2015 کال د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره په نوي سرخوګي پیل شو. هلته ډیر یو شمېر افغان کډوال وایي چې د نوي کال له پیل سره سم پولیسو د ان او سی په نوم د نوي کارتونو د نلرلو په پلمه ګڼ افغانان نیولي او یو شمېر افغانستان ته اړولې دي. ان او سی هغه سند دی چې د پاکستانی چارواکو د پریکړې په اساس په اسلام آباد کې ډیر افغان کډوالې د ویزې یا د استوګنې د کارت ترڅنګ باید ولري. په اسلام آباد کې یو ډیر کډوال چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوړي نومې پر راپور کې وښتل شي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پاکستانی پولیس کله ناکله د اسنادو لرونکي کډوال هم نیسي او اوس یې د شپږ میاشتنیو ویزو موده یوې یا یوې نیمې میاشتې ته راکمه کړې ده.
پخوا یوازې پاسپورت او ویزه غوښتله، اوس انو سی په نامه یو بل سند شو او هغه ما اخیستل هر څوک یې اخیستلی نشي. سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دی مړي وخت د ویزو یې هم کم کړی، یو میاشتې بند دی چاته نه ورکول بیا یې راکمې کړې، هماغو پیسو باندې یو میاشتنی ویزه درکوي.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې 2015 کال په اسلام آباد کې د ډیر افغان کډوالو لپاره په ویره او اندېښنو سره پیل شوی دی. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د پاکستان پولیسو په نوي میلادي کال کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د شپنیو چاپو پر مهال او په خپل سرونیونو سره د سلګونه افغان کډوالو ځورونه پیل کړې ده. د بشري حقوقو د ټولنې له پاکستانی چارواکو غوښتي دي چې نیول شوی افغان کډوال سم دستي خوشي کړي او هغه پریکړه چې افغانان باید په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د ان او سی کارتونو په څیر اضافي اسناد ولري لغوه کړي. د دې سازمان په وینا د دې اضافي اسنادو حتمی کول افغان کډوال چې هسې هم له ګڼو ستونزو سره لاس ګرېوان دي له نورو ګواښونو سره مخامخ کوي. له دې مخکې په اسلام آباد کې ډیره افغان کډوالو ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د روان میلادي کال له پیله د دې ښار په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي پیل شوي او یو شمیر کډوال له نیول کېدو وروسته افغانستان ته ایستل شوي په داسې حال کې چې کورنۍ هلته پاتې دي. له افغان کډوالو سره د چلند د بشري حقوقو د نورو مدافع ټولنو انتقادونه هم پرولې دي. د ټولنو د جنوري په 12مه ملګری ملتونه د افغان کډوالو په ساتنه کې په پاتې راتلو تورن کړ. د هغه افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم چې پاکستانی چارواکو د روان میلادي کال له پیله نیولې او یا یې له دې هیواد ایستلې دي. خو راپورونه وایي چې په اسلام آباد کې پولیسو تر دې دمه سلګونه کسان نیولې او یو شمیر افغانستان ته اړولې دي. پاکستان چې د 2023 کال نوومبر میاشتې راهیسې د بیا اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې، د دې ډلې افغانانو د ایستلو بهیر هم چټک کړای دی.
هغه کډوال چې په دې وروستیو کې بیا له پاکستان ایستل شوی او روزګان ته کډه شوی وایي د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دی. د روزګان سیمه ایز چارواکي وایي د دغو کډوالو لپاره په دې ولایت کې په 2000 جریبه ځمکه کې د سرپناه جوړولو یو پروژه په پام کې نیول شوې ده. نور حالید ازادي راډیو سیمې خبريال پر پورت کې
په اورزګان ولایت کې هغه افغان کډوال چې د پاکستان د پوز لوري په زور خپل هیوا ته راشړل سوی و د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي. دغه کډوال اني وازيد سرپناه بلکې د خړو روغتيي خدماتو او نور اړتیاو په اړه هم سختي ستونزې لري.
کوشش کې خپل زمون ته شی پیدا کولې چې کار سراي و نه لري نه خوران چیرې ولر څه کار وو. بیا مهاجرم راغلی نه د کارو مزاین سچ دی یو کارو کې نه زای سچ دی یو کار وو کې یو کسب وو چې دی د خپل کریا برابر کې د سراي دغه ډیر مشکلات سی د یو سراي نیم ځکه یو شی ورکول
نه زایونه نه دی معلوم نو موږ د دې پرمانه صد امیر المؤمنین څخه ډیر خوښ یو ډیر جن خوشاله چې دغه کډوالو ته د یو د غزمینه برابر کړی ده. نو موږ د ډیر ال کرای کو دا دی واسطو پک ور کې چار وخت داسې پرمانونه صادر کی نو موږ د سدیر ډیر خوشاله یو وروره.
بل خو بیا په اورزګان کې د مهاجرو لپاره د سرپناه جوړول او پروژه پیلیدون کده. چارواکي خبر ورکوي چې پر 2000 جریبه ځمکه د گاونډي هیواد څخه راکډسوی کډوالو لپاره یو شارګوټی جوړیږي. چارواکي وایي دغه پروژه به د کډوالو لپاره د ژوند اساسي شرایطو ته واده ورکړي او هغوی ته به د استوګنې ځای برابر کړي. د کور او ښار جوړونې وزارت ویان محمد کمال افغان د دې پروژې په اړه وایي
په اورزګان ولایت کې 2000 بجره بزمکه به وکول شي تر یو بریده د هغو کډوالو ستونزې حل کړي چې په اجباري توګه له پاکستان یا ایران څخه هم راوستل کیږي. خو که احیانا د غزمکه بسنه ونه کی زمونږه تخنیکی ټیمونه به په اورزګان ولایت کې د نور زمکه په تشخیص باندې کار وکړي. که بیا هم په اورزګان ولایت کې پیدا نشي نو په گاونډیو ولایتونو کې د اورزګان په گاونډ ولایتونو کې به دغه هڅه دوام وکړي ترڅو د اجباري راستنیدونکو کډوالو ستونزې حل شي.
د پداسیال کې د چلدی وړاندې په اورزګان ولایت کې وی خیریه موسسې د دینو کډوالو لپاره د کار زمينه برابر کړې و او کوچنی غرفي ورته جوړې کړې و ترڅو کډوالو ته په موقتی او په اوږدمهاله توګه د کار زمينه برابر شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور وشتاته
نړیوال بانک په افغانستان کې د بی وزلې د کچې د زیاتوالي په اړه خبرداري ورکړې. د بانک په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د بیکاری لوړې کچې او د توکو لوړو بیو د خړو نخوندیتوب سربېره د بی وزلې کچې هم زیاته کړې ده. په عین حال کې یو شمېر بی وزله کورنۍ هم وایي چې د بیکاری او د توکو د لوړو بیو له کبله ژوند له کړاوونو سره مخ دي.
نړیوال بانک وایي چې په افغانستان کې د تیری لسیزي په پرتله د خوړو نخوندیتوب او بي وزلي وضعیت لا پسې خراب شوې ده. دغه بانک پرون پنځ شنبه ناوخته د نړۍ د اقتصادي لید په اړه د جنوري میاشتې د راپور په خبرولو سره په افغانستان کې د بیوسلۍ د کچې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی دی. د نړیوال بانک د دغه راپور پر بنسټ د کورنیو ترمنځ د خوړو نخوندیتوب او بیوسلۍ د زیاتوالي لاملونه بیکاري او د سوداګریزو توکو لوړې بیې دي چې خلک یې له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې هم یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د بیکاري او د توکو د لوړو بیو له امله یې ژوند له کړاو سره مخ دی. د کابل ښار اوسیدونکي نفیسه چې د 500 اولادونو مور ده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما مشکلات ما بسیار زیات است، به خاطر
ستونزې مې ډېرې دي. 15 اولادونه لرم چې له ما سره شپږ کسه ډوډۍ خواړه کیږي، خو د ګټې او راوړلو لپاره یې هیڅوک نشته. د سندلې لاندې یو من خلق دم چې برق لاړ شي سندلې بیا یخوي. نن له ډېرې ژړا مې سر په درد شو. ګاز، رومیان، پیاز، وړي هیڅ هم نه لرو او د کار کولو زمینه هم راته نه ده برابره.
د بلخ ولایت اوسیدونکي د نوم د نو خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
مامور قبل دولت بدیم سلمه 3 سالو
د دولت مامور وم، خو د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال د دندې وشړلم. په دې 13 شاو خو دریو کلونو کې بمي سبان دي 500 بستونو ته غشتنلیک ورکړی و، خو په هیڅ ځای کې نه يم نیول سوی. له څلورو فرشونو پرته مې د کور ټول وسایل خرڅ کړي دي. په دغه ساړه ژمي کې موږ د ډبرو سکاره په کیلو اخلو. اقتصادي وضعیت مو ډیر خراب دی.
نړیوال بانک هم دا شان په خپل راپور کې ویلي چې د کافی معلوماتو د نه ورکړې له کبله د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه وړاندوینې نه کیږي. د نړیوال بانک د وړاندوینې له مخې ښایي د افغانستان اقتصاد محدوده وده د پړسو بیا تورم د کمیدو له کبله تجربه کړي. په راپور کې هم دا شان راغلي چې د افغانستان په څیر د هغو هیوادونو چې کم عواید لري خو په ورته وخت کې د تاوتریخوالي له کبله ورته اقتصادي زیانونه متوجه دي، اغیز یې د پام وړ او پراخ دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د جنوري په 12مه نیټه راپور ورکړی و چې د 2015 کال تر مارچ میاشتې پورې به د بودیجې د نشتوالي له کبله ښایي ځینې مرستې قطع شي. یاد دفتر همداشان د جنوري په 6مه په یو بل راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یې وایه نړیواله موضوع راخلو. د اسرائیل حکومت له حماس سره شوې موافقه تایید کړه. د اسرائیلو د حکومت پوره کابینه تېره شپه وروسته له هغې په غزه کې د اور بند موافقې په اړه بحث پیل کړ چې امنیتي کابینې پرون مخکې ملاتړ کړی و. تمه ده چې دا موافقه به په څو پړاوونو کې عملي شي او په لومړي ګام کې به حماس ډله د اسرائیلي برمته او لومړۍ جوپه خوشې کوي او بیا به اسرائیلي ځواکونه د غزې له ترنګ څخه په شا کېږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیلو د حکومت بشپړې کابینې تېره شپه ناوخته په غزه کې د اوربند د طرح په اړه بحث وکړ. له دې مخکې امنیتي کابینې پرون حکومت ته سپارښتنه وکړه چې دا موافقه تایید کړي. د دې موافقې په اساس سبا د یکشنبه په ورځ به د غزې په ترنګ کې اوربند نافذ شي. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو توندلارو ښي اړخو متحدانو د اوربند د دې طرح پر وړاندې خورا ډېر مقاومت وکړ. د موافقې له مخې اوربند به په دریو پړاوونو کې عملي کیږي. داسې چې په لومړي پړاو کې به حماس د اسرائیلو له زندانونو د 95 فلسطینی بندیانو په بدل کې 3 تنه اسرائیلي برمته خوشي کوي. په دې پسې به اسرائیلي پوځیان د غزې له ډیری سیمو په شا کیږي. په دې توګه به سلګونه زره فلسطینیان وکولای شي چې خپلو مینو ته ستنه شي او ورسره به په سیمه کې بشري مرستې هم پیلېږي. د پلان لمخې پاتې اسرائیلی برمتابه د لومړی تبادلې پر مهال د خبرو په نتیجه کې خوشی شي. د بیگانه غونډې اهمیت لدې څخه جوتیږي چې بحثونه د شنبه ورځې تر سهاره پورې اوږده شول. په داسې حال کې چې نننې ورځ د يهودانو په کلیس کې د استراحت ورځ ده او عموما حکومتي چارواکي په دې ورځ کار نه کوي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شو چې حماس ډلې د اسرائیلو پر قلمرو برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې برمته کړل. ویل کیږي چې نږدې 100 تنه برمته لا هم ژوندۍ پاتې دي. اسرائیل په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې د غزه پر تړنګه چې حماس ټلپ پکې واکمنه و پر لپسې هوایی حمله وکړي چې په نتیجه کې د غزه د روغتیا وزارت د پرونی راپور لمخې لشپک څلوېخ ضرور کسان ووژل شول. حماس ډله او اسرائیل دواړه د ولسمشر بایدن د ادارې او د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا تر سخت فشار لاندې و چې د اوربند طرحه ومني. قطر او متحدو ایالاتونو چې په خبرو کې منځګړتوب کاوه د چهارشنبه په ورځ د اوربند موافقې خبر ورکړ، خو په دې اړه وروسته له هغه شکونه را برسېره شول چې نتنیاهو د ځینو ستونزو خبره یاده کړه. هغه د دې ستونزو پړه د حماس غړې ته واچوله. پر غزې د اسرائیلو حمله تر پرونی ورځې پورې روانې وي. د غزې د روغتیا وزارت وویل د 24 ساعتونو په ترڅ کې د 80 نورو فلسطینیانو مړی ترلاسه کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
پرون جمعه په خوست کې د شیخ زاید په نوم دی والیبال یو نوی خصوصي جمنازیوم ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه جمنازیوم پرانیسته د خیبر پختون خوا د بنو او کابل دی وی لوبډلې تر منځ دی والیبال په سیالۍ وشو چې نندارې ته سلګونه کسان ورغلي وو. نور حال د نجیب الله خیل پر پټ کې.
په خوست کې د شیخ زاید په نوم د والیبال یو سرپټه جمنازیوم د یو ځای پانګوال لخوا د نږدې 14 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ او د کابل او خیبر پختونخوا د بنو د سیمې د لوبډلو ترمنځ د والیبال په سیالۍ پرانستل شو. یاد جالبې او په زړه پورې سیالۍ ته چې شاوخوا 2000 نندارچیان راټول شوي ول، د کابل د وی لوبډلې په بریا سرته ورسېده. د شیخ زاید جمنازیوم مسؤل اسماعیل سالار مشال روړي ته ویل
یو معیاري جمنازیوم مو جوړ کړو انګیزه او هغه مداوه چې د خستولو لپاره یو ښه فرصت وي او د غزنه ملي ټیم ته وډ کې ورزل شي او تر څو خستول ځوانان دلته ښه ورزل شي، نو پرتلونکي کې ان شاء الله یو په معیارو بربر اکیډمي مو نظر کېدو د فوټبال لپاره جمنازیوم مو په نظر کېده.
خوستي ورزشکاران وایي په دې ځای کې د والیبال د برخې خېستي دادونه موجود دي، خو دوی ته د تمرینونو او زده کړو د مناسبو ځایونو د نشتون له کبله لازم پرمختګ نه دی کړی. یو تنخوستی ورزشکار فیض الله سهیلی وایي
نو موږ د دولت نه بیا هم دا غوښتنه کوو چې کدار کم ته میدانونه او دوه درې موږ ته نور هم په مرکز کې بازار په زړه کې جوړ شي، نو دا به د خوست لپاره ډیره یو غټه ګټه وي.
د خوست اوسیدونکو وایي سپورت د خلکو د جسمانی روغتیا سربیره د یوې بلې سیمې د کلتورونو د آشنایۍ او د ځوانانو د اړیکو په پراختیا کې هم ګټه ور تمامېږي. د خوست یو اوسیدونکو نوراجان بهیر وایي
دلته ورزش خلک ډیر سره نږدې کړي دي. ورزش کولای شي چې د هیواد په کچه یووالی رامنځته کړي، د ځوانانو ترمنځ تګ راتګ رامنځته کړي. همداشان د خوځې پښتونخوا په دې لوبه کې ګډون دا هم یو مثبت خبر دی. نو ورزش کولای شي چې سیمې سره نږدې کړي، ځوانان سره نږدې کړي، فکرونه سره نږدې کړي.
د خوځې پښتونخوا ورزشکاران وایي کچېری د دواړو لورو اوسیدونکو په ځانګړي ډول ورزشکارانو ته په نږدې لارو یو بل لوري ته د تګ اجازه ورکړل شي، په دې سره به پښتون میشتو سیمو کې سپورت لا ډیر پرمختګ وکړي. د پښتونخوا د بنو اوسیدونکو عرفان ویل
ته چې دا ګل مهون لاره کولاو شي نو مونږ دلته ډیر لند راتلی شو کنه. اوس مونږ تر خم باندې راځو، هغه کې ډیر سات لګي، لکه 11-12 غنټه سات لګي مونږ باندې دلته چې راځو، نو بس یو زمونږ دا هغه چې دا لاره ته کولاو شي.
والیبال په خوست کې هم لسګونو کلونو راهیسه ډیر مینوال او پیاوړي لوبغاړي لري. یاد لوبه نه یوازې په خار خوانځي او په همتونونو کې ترسره کیږي، بلکې والیبال لوبه د دې ولایت په ولسوالۍ او لرو پرتو سیمو کلي او بانډو کې هم ډیره ده او د زرګونو مینوالو په ګډون ستر ستر سیالۍ ترسره کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې د ژمي په پایل سره د زړو جامو چې له بهر وارديږي بازار هم تود شوی دی. د بازار نه یوازې د اقتصادي ستونزو له امله خلکو ته د ارزان جامو د پیرلو اسانتیا برابروي، بلکې لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم پکې برابره شوې ده.
د کندهار شهر زوړ ګمرک هغه سیمه چې لکلون رئیسی یو شمیر خلک پکې لیلامي یا دوهم لاس جامې پلوري،
ځکه چې اوس هوا ښه شوې ده او دا چې دی کیفیت ښه دی او ارزان ترلاسه کوي، ځکه ډېر خلک کوشش کوي چې دا
د هوا په سړېدو د کندهار ښار په دې سیمه کې یو شمیر پلورونکي د لیلامي جامو د پلور بازار شکېدو ته خوشي څرګندوي. د کلاخان او روح الله په نومونو د لیلامي جامو پلورونکي وایي د ژمي په موسم کې له بهره د دوی د دوهم لاس راوړل سو توکو پلور زیاتیږي او ډیر خلک د ارزان به لامل دغه جامې پیری. د محمد عالم په نوم د کباړی توکو یو بل پلورونکی وایي لیلامي یا دوهم لاس جامې ل امریکا، چین، جاپان، اندونیزیا، استرالیا، ترکیه، روسیه او یو شمیر نور هیوادونو څخه لومړی دوبۍ او بیا پاکستان ته راځي.
د امریکا او د ټبرلینټ او د نور نور جنزنې هیوادونو چې مثال دا بل ملک د پاره جوړ شوی دی هغه خپل ملک ته پاره د خپل دغه د پاره جوړ کړی دی واده پاره جوړ کړی دی انو بیا څنګه لا جن ډیر استعمال شوی جن نه استعمال شوی جن به اشتاک مالونه راځي چې کس استعمال شوی نه دی راځي خلګم خوشتي او اجمه په ورځ دلته دغه شال چې کس زو چې پټول کندهار ولایت کې بل څوک بل ځای نه دی کړی چې په مزه دلې ګمرک لراغلی دی.
د کندهار شهر او شاوخوا ولسوالۍ اوسیدونکو د دې بازار څخه د ارزان او ښه کیفیت لرونکو جامو پیرولو لپاره دلته راځي. د شاولی او محیب الله په نومونو د کندهار شهر اوسیدونکو وایي د اقتصادي ستونزو، بیکاری او د لیلامي جامو د ټیټې بیې له امله خلک دا ځای د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره غوره ګڼي.
دا ژمی شپږ شپې بیا کې دا کواریا نه ډیر څه مهرزان شي نو یو ژمی یو بل ژمی بس مش دلته وینه د مؤمنان د پاره شی په کواریانو کې را نیسو د یخ د پاره نو دلته کې پیاټیر ارزان دي شدید د دکانو پر نظر د دکانو پر شدید سر وسلنج دی وینه په بازار کې الته وینه په دکانو کې ګران تمام مش دلته ډیر په ارزان تمام مش
دلته غلم چې په دا کواری کې یو سشان رانی سم بلانګي یا و یو جراف و یو برزوغان هر څه در لاس کې دلته په شکه مات بای ارزان ده او ډیر ښه شانجه.
په کباړی کې د بهرنوي هیوادونو څخه راوړل سوي د ژمي اړوند استعمالي توکي پلورل کیږي. په دې کې جرابي، دسکشي، انګیاوي، کوټونه، د ماشومانو جامې او نور شامل دي. دغه توکي نه یوازې د بی لار خارزان دي بلکې د کیفیت لپاره هم د خریدارانو د باور وړ دي.
تاسو لا پیغامونو
زه د هیمن ولاته کې کور سواري څخه خبره کوم. زنداور د سیمه زغړم چې ما ځه تر چا پر ورسېږي چې مشته برق راوړي یا ولاړه تر تیر کې نو بم اورور پر یو سل شل غزا سل دیش غزا په پونو مرزړولې دي کار نه کوي.
محمد نظر شمشادم د فراوله د بکوادول سوالینه د وبو د ساتنې د فار باید مش په هر برخه کې کار وکړو ک څومره لاسته راځي کډی راځي کم بندونه چتل کیږي هغه د بارانو د فار نسلابو د فار په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډیر خوندور کټنه دویم مش چې په هر برخه کې کوم ان تر دې حد چې په داسې کې وبو مسرپوله بد کړي وبو مسرپ کو خو ټول افغانان څخه د هله کو د ټول خپل دولت څخه د هله کو چې د ټول مخ کې دی اول د وبو بندونه وتړې ځکه چې افغانستان د وبو د خوچ دی ډیر کمزوري سوی دی ډیر اکثر اطرافي سیمو کې او به ان تر سل مترنګ شته سوي دي.
ما خپل دا کار او روزګار دی چې به زمزي کې کاروبار دی د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې لندې نه په سیمه کې دلته وبې خې به دراز کښته دي وبې بس داسې تقریبا یو نیم سل پی پورې چې برمی تر 200 پر 200 نو ژوند مو ډېر د تکلیف دی. که چیرې حکومت یا داسې راسره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک راسره وکړي یا یو همکاري راسره وکړي د یو لارې څخه.
زه سلیمان د غزنی ولایت نه خبرې کوم، د ګیلان د ولسوالۍ نه، د شهیدانو د کلي نه. دلته د موږ اوبه بیخي کار ته روانې دي، بیخي د اوبو سطح کار ته روان ده. نو د موږ هیله دا ده د حکومت بندونه وتړي د غزنی په ولایت کې، او د اوبو سطح یو څر پورته شي. تقریبا دا درې څلور کاله کې شل یا پنځه ویشت دېرش متره د لاندې تللي دي، او بعضې ساحې چې دلته دي دا تیږه هم لري چې تر اتیاو مترو پورې چې ولاړ شي بیا نو تیږه ده، او خواته تیږه کې اوبه هم نشته. نو موږ هیله دا ده چې بندونه وتړي.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اوري دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازبلي وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لویې کمیشنرۍ سره د افغان کډوالو د ملاتړ په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. د اروپایي ټولنې استازبلۍ پرون جمعه په یو بیان کې چې په خپله ویب پاڼه یې خپور کړی، ویلي دي چې دوی به په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شو او د هغو د کوربه ټولنو او همداراز په ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ملاتړ وکړي. بیان زیاتوي چې د دې پروګرام په ترڅ کې به د اروپایي ټولنې د شپږ دېرش میلیون یورو په بسپنه له سلګونو زره کورنیو بې ځایه شوو کډوالو او راستنېدونکو سره د ژوند د فرصتونو او نورو بنسټیزو خدماتو په برخه کې مرسته وشي. د طالبانو د حکومت یو پلاوی په ایران کې دی، څو د دې هیواد په محبسونو کې د افغان بندیانو د برخلیک په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یو بیان کې چې پرون یې په خپله ایکس پاڼه خپور کړی، ویلي دي چې د سترې محکمې د اداري مرستیال شیخ عبدالملک حقانی په مشرۍ پلاوی به د دې دوه ورځني سفر په مهال له ایراني چارواکو سره خپل هیواد ته د افغان بندیانو د ستنولو، په اعدام د محکوم شوو افغانانو د برخلیک او نور مسایلو په اړه خبرې وکړي. روسیا او ایران په خپلو کې د مشارکت هغه موافقه لاسلیک کړه چې د لویدیز د بندیزونو په وړاندې په مقابله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري پراخوي. ایرانی او روسی چارواکي وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ایرانی ساری مسعود پزشکان دا موافقه چې له سوداګرۍ نیولې تر پوځي همکاریو پورې او په ساینسي، تعلیمي او کلتوري برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هر اړخیز همکاري پیاوړې کوي، پرون جمعه موسکو ته د پزشکان د سفر په ترڅ کې لاسلیک کړه. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو ائتلافي حکومت له فلسطیني حماس ډلې سره د اوربند او یرغملو د خلاصون په اړه موافقه چې امنیتي کابینه مخکې ملاتړ کړی و تایید کړه. د نتنیاهو دفتر د شنبه پوره سهار وخت اعلان وکړ چې له څو ساعته بحثونو وروسته د اسرائیل حکومت له حماس سره د موافقې په تایید رایه ورکړه. د اسرائیل او حماس ترمنځ شوې موافقې له مخې په غزه کې اوربند د یک شنبه پوره په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو او 15 دقیقو نافذیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د زینو ځوانانو د دروغ ویلو علت څه دی، او ډیر دروغ د کوم موضوعاتو په اړه وایي؟
په مکتب کې مې اختیا ډیر دروغ ویلي. مکتب ته نه تلم، یا کارخانه کې کړی نه و. استاد ویل چې ولې دا سوره ذکر غلی نه وي، بیا ما ورته ویلي چې زمان یا جان مړه شوی دی. دا دروغ مې ویلي دی په مکتب دوره کې.
خریدی کړی ځان لپاره لباس واخلي، یو شی واخلي. زیاتره وخت چې مونږ ترینه فوختنه وکړو، علنه هغه د جنس قیمت مونږ ته معلومی چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده، هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډیر لوړه بیا خی. په هر دغه شانتي د نور په روزمره ژوند په تیرېدو کې دروغ وایي.
پام دې اکل خبرې کوم ملتي هم وکړي. قدر من اوریدونکو خای تاسو هم له داسې ځوانانو سره مخ شوی یاستئ چې د ارڅ پاکله د رښتیا پر ځای دروغ وایي. ځینې خو د ټوکو په مخه رښتیا خبره نه کوي، خو د ځینو بیا دروغ ویل عادت شوی وي. کله چې له یو شمېر ځوانانو سره په دې اکله وغږېدلو، دوی سره له دې چې د دروغو په بدو پایلو پوهېدل، خو بیا یې هم په ورځني ژوند کې کورنۍ او دوستانو ته ویل. یو مشهوره خبره ده چې وایي تر غر رښتیا راځي دروغو به کلی وران کړي وي. د دروغو زیانونه ډیر زیات دي. رسول یو شمیر ځوانانو څخه اورو چې دوی په کومو مواردو کې دروغ وایي. په پایل کې د کابل له اوسیدونکو مریم څخه اورو.
په مکتب کې مې رښتیا ډیر دروغ ویلي، ځکه کوم ورځ چې مکتب ته نه تلم یا کارخانګي کړی نه و هغه وختونو کې و ډیره مې بهانې کوله. یو ورځ یو جالبه خاطره لرم چې استاد وویل چې ولې دا څو ورځې کې راغلی نه وي. بیا ما ورته ویل چې زما نیاجان مړه شوي دي. دا دروغ مې ویلي دي په مکتب دوره کې. اکثریتاً چې ځوانان دروغ وایي کله چې هغوی چیرته ځي او انجلۍ غواړي هغې کور ته ځي، د هغې نه خواستګاري کوي. یا وایي چې مونږ یو غټه کور لرو، موټر لرو، د انجلۍ کورنۍ ته وایي چې دومره طلا ورته اخلو، داسې واده ورته کوو، او کله چې هغه انجلۍ ورکي بیا متاسفانه چې هیڅ هغه کارونه ورته نه کوي، هغه ټول خبرې ورته دروغ ویلي. همدې لپاره هم زیاتره خلک دروغ وایي. یا کله کله څوک غواړي چې ځان غټ وښیي، یو چیرته چې ځي ټول فکر وکړي چې همدا یو لوی کس دی. په همدې مسایلو کې زیاتره ځوانان دروغ وایي. طبعا چې انسان کله چې دروغ وایي او د هغې دروغ معلومیږي، بې شخصیته کیږي. او کله چې هغه تل دروغ وایي ووایي، بیا کله چې حقیقت خبره موکي په هغې باندې څوک اعتبار نه کوي. زمونږ خپله یو ملګری و مکتب کې، هغې ډېر دروغ وایله، او کله چې حقیقت خبرې یې کوله څوک باور نه کوله، ځکه چې د هغې اعتماد خپل اعتماد یې له منځ نه وړی و.
د ګڼو ځوانانو په خبره دروغ تر ډیره وخته په دروغ بڼه پټ نه پاتې کیږي. د ننګرهار اوسیدونکو شامله هم د خپل حقوق دوستانو پاک لغږیږي چې دروغ ورته ویلي دي.
دروغ وی انسان که یو دفعه دروغ ویلي، بل د فکر اختی خبره مو کی هغه نه قبلیږي، ځکه چې هغه دروغ جن شوی ده. درته د ځینې کسان چې دروغ وایي خپل په خپل پټې شوی دی. خلک ځینې کسان دا عادت لري، مثال خبر راځي در کړه کینی پاسیږي کور کې نونه کې چې نه لري، په قرض باندې چې راوړي، مګر تا کړه به چې راځي چیک چیک بغږیږي چې والا موبایل مې د سلاس کې دو فرانکی دار نه وخت بستان کې تمه دا واخسته. نو نه پېږم چې د خلک د دروغ کوم ځای کوي او څه رقم وایي. خو دونه فکر نه کوي چې د دروغ منزل وای ډیر لاندي. نن د دروغ ویلې هغه د سبا دی روزي. مثلا د دې او کې د خلکو ته او شته د دوستان هم دا اوس مثال پیژنم. مثال چې ته نو غواړې وایې دا راوړم درته په سر سترګو، هیڅ خبره نشته. ته ورته په تمه یې غرته نه راوړي. یا مثال قرض نه غواړي، قرض ته ورکوم دغه سبا یې راوړم، سبا نه بل سبا، بل سبا نه بل سبا، لاړ شي بس لاړ شي. د سینوي ځغه مسلمان خو خوبی را سره کړو ول دې کو کنه علت سي عادت نه زی کنه. درو خود دې عادت شوی وای. دروغجن سړی نه هیڅ کله درښتیا پوښتنه مه کوه. یو بل دروغ درته وایي، کله غټیږي د دوی په کورنۍ کې مور پلار خورې ورورې څوک به داسې وسي چې کله غټ شي هماغه عادت پکې پاتې شي. نو دروغ چې وایي، ښځې ته به دروغجنې، مور پلار ته به دروغجنې، دوست ته دروغجنې، خپل خدای رسول ته به دروغجنې، هغه به تل مدام داسې پاتې. قسم خوري، قرآن خوري، ته به د هغې په خبرې باندې یقین کوي. خدا مې لیدلی دي چې چا دروغ هم راته ویلي دي، قسم هم خوړلی، قرآن هم خوړلی، بې خدای پاک زه راته افشا کړی دي. ډېر دوستان مې داسې لیدلي دي. یو ورځ یو چاته م زنګ ووهه چې مونږ راځو تاسو کره، وایي زه په کور کې نه یم. نو مونږ ځان سره سوچ وکړو چې زه ښایي دا کور کې نه ده، اوس خو مونږ راغلي ستړي شوي مو ښځه راځه دغه بلې کړی لاړ شو. یعنی دوه خورخندګانې یو ځای کې وي. چې کله مې دروازه خلاصه کړه، کورم دواړه څنګ په څنګ ناستې، رنګونه یې زیر زیر وتښتېدل. خجالت شوم دغسې یو رقم. نو همدغسې ډېر مې لیدلي دي چې مې ماته دروغ ویلي دي، بیا بېرته ماته خدای پاک افشا کړي دي. ځکه چې څوک چې چا سره په راست اوسي، هغه دروغجن انسان خدای پاک خپله هغه ته شرمیي، خپله یې ورته مثال رسوا کوي، افشا کوي. او د دروغو منزل ډېر لنډ دي. نن چې دا خبره په دروغ کړته ول، سبا خپله افشا کیږي. دا خبره ډیره وزي کنه چې ما څه ویلو څه نه.
د ځوانانو په خپل خبره دروغ بیا د هلکانو په مانس کې ډیر زیات ویل کیږي. د خپل زده کړې داندې او شتمنۍ په اکل دوی رښتیا نه وایي او د دې لپاره چې له نورو څخه لوړ ښکاره شي په دروغو ځان لار اړخه پوره ورپېژني. له افغان ځوان رفیع الله سهار څخه نوري خبرې په مرکه کې اورو.
ملګری ډیر زیات لرو، هغه ځینی یو دسی چې مسخره چان دروغ جنی او یو چې هغه دسی دروغ وایي چې پاغه باندې ته یعنی یقین دی راځي چې دا خبره واقعا رښتیا ده، خو هغه په اصلن کې دروغ شته دی. ملګری ډیر شته دی، دروغ وین کیم شته، رښتینی شته.
معمولا په کوم موضوعاتو کې تاسو سره د دروغ مجلس کې دروغ وایي؟
زیاتره ملګرو سره مخامخ کیږو، هغه زیاتره وخریدي کړی ځان لپاره واس واخلی یو شی واخلی. زیاتره وخت چې مونږ ترې نه پوښتنه وکړو، علنه هغه د جنس قیمت مونږ ته معلومه وي چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده، خو چې کلم د دنه پوښتنه کوو چې آیا دغه پوسونه رانیولې دی، هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډیر لوړه بیا خی په هر دغه شانتي لکه په خرید کې دروغ وایي. د نور په روزمره ژوند په تیرېدو کې هم زیاتره موضوعاتو کې دی دروغ وایي. مثلا که ترې پوښتنه وکړي چې الکه دغه کار دی وکړ، هغه وي او ما کړی دی، حتی تر دې پورې چې قسم هم پی خوري باور کوي چې و دې دا کار کړی دی، خو په اصلن کې هغه هغه کار نه کړی، دروغ وایي. درته
څومره دا کسان ځان بې اعتماده کوي، نور بیا په دوی باندې باور نشي کېدلی؟
یعنی یو زما نږدې ملګری و چې خدایشته زه به یې نوم هم واخلم، ځکه چې لکه د ورور غوندې مې دی. بېرته رحمان الله نومېږي. زیاتره وخت چې به زه کله د خپل ملګرو یاران دوستانو سره ناست وم، په یو ځای کې یو خوږ مجلس به مو کوو، سینه غاړه به وایه، په دغه شانتې یا په یو حجره کې به سره ناست و، راټول به مونږ به خوږ مجلس کوو. ده به اکثره وخت ماته وویل چاله ستا مور خو تا پسې غږونه کول، مور دې وویل چې دی چېرته و، یعنی ماته به یې دروغ ویل. زه به له هغه خوږ مجلس ما پرې خوستو، ملګری به مې پرې خوستو، کور ته برادلم چې کور کې به ملاند مونږ نه پښتنه کوله چې آیا ته زه غوښتم له ما سره دې کارو نه څو څو کرا ته باندې هغه ماته دغه شانتي به دروغ به راته ول. زه د هغه مجلس څخه پاڅولم، کور ته به بولم الان چې بزلاړم، هغه به په کور کې ماته چا غږ نه کوي، ان زه به د چانو مو په کار. بیا به په ځینو مسایلو کې د سوچ چې هغه به ماته په یو موضوع کې خو رښتیا وویل چې یعنی د یو ملګری وعده دی یا ډوډۍ کړې ده یا دغه شانتي یو مجلس ته تیر دعوت کړی، خو ما به دغه په خوله باندې اعتبار نه کوم. هلته دروغ جنې ته دروغ وایي، ځکه څو څو ځای زه تا به دې دروغ دوکه کړی یم، زه نه ځم. بیا چې به پسته خبرېدلو واقعا مونږ به عمل ته ماسنتې دعوت شوي وو، خو مونږ به د ده د دروغو له وجې دغه محفل نه فاتح کېدلو.
دا دروغ د ټوکې په بڼه و، شوخی و، او کې عادت و، پاره موضوع کې دروغ ویلي
عادتا هم داسې و. دا ځینې ملګري عادتا هم داسې و چې دغه دروغ ویل د دوی عادت جوړ شوی و، چې په یو ځای کې به کېناست نو بس یو موضوع نه یو موضوع به یې راچوله، په هغې کې به یې دروغ ویل او دې ته به دوام ورکوو. مثلا د دې داسې عادتا جوړ شوي و.
ځینې بیا داسې دروغ وایي چې مثلا ځان داسې معرفي کوي چې دومره لوړ معاش لرم، دومره لوړې زده کړې لرم. دا ډول دروغ څومره زیان رسوي؟
دا واقعا یو لوی خیانت ده د ځان سره او خپل ملګرو سره، ځکه چې دغه شانت زل خپل یو ملګری سره هم په پاندون په دوره کې مخامخ شوم چې هغه ماته ځان داسې ډیر غټ معرفي کړي او ډیر داسې اعتماد بناف صفیزو، ځکه چې هغه ډیر داسې ماته وویل چې زه داسې موټر او حساب کتاب پیسې هر څه لرم. نو کله چې بیا پالان کې زه د یو مشکل سره مخ شوم، بیا له دنه ما یو څه اندازه مرسته وغوښتله، هغه بیا ماته انکار وکړ. بیا چې وروسته ما حقیقت ولټو او ورپسې وګرځینم چې دا واقعا حقیقت لري یا نه، هغه وی چی شم نو، خو هغه ټول خبرې ماته دروغ کړي. بیا حتی در دې پر چې زما او دغه ملګرتیا هم له منځه لاړه. نو په ملګرتیا کې بیا دغه شانتي دي اران دوستان سره کېناستل، ځان لوی معرفي کول، دغه دروغ ویل چې از پیسه دار یم، پلار مې داسې مشارکتونه لري، حساب کتاب لري، او پالن کې هیڅ شی نه موجود په منځ کې سنې. نو دا کارونه د یو شخص په شخصیت باندې ډېر ناوړه اغیز لري، ځکه تا باندې دلته په ټولنه کې ته د ملګرو سره کینی، یاران دوستان سره کینی، هغوی ته همدغه شانتي خبرې کوي، هغه په آینده کې سوال تا نه همدغه شانتي تمه تمقع کوي، خو ته بیا په الن کې څه نه لري. که یو چاته وایي چې زه 50,000 افغانۍ معاش لرم، یو لک یو نیم لک میاشتې عاید لرم، پلار مې دی، دغه شانتي په منځ کې څه نه وي، سبا د ورځې یو ملګری له تا نه دغه شانتي یو خواهش کوي، نو ته به یې څه نه لرې. نو بیا هلته دروغجن ثابتېږي، بیا تا باندې سبا د ورځې څوک اعتماد نه کوي.
کراسو دې ته، آیا تاسو خپله کوم کوم ملګری ته دروغ ویلی، کوم ویلی و علت یې څه و؟
ما ملګرو ته دومره غټ دروغ نه دی ویلی، خو چې وایم خو بیا خپل کورنۍ ته به مې یګان وخت دروغ ویل هغه به داسې دروغ ویل چې مونږ به په ننګرهار کې پوهنتون ویلو، بیا به پنجشنبهګي چې به کله له پوهنتون نه ووتلو نو یو ځای ته به په چکر باندې تللو، نو بیا به چې کله مونږ ته خپلې کورنۍ مور و پلار زنګ ووهه چې تاسو چرته یاست، حتی مونږ به یا به په لغمان ته تللي وو یا به راتېر شه کابل ته تللي وو په چکر باندې، نو مونږ به خپلې کورنۍ ته دروغ ویل مور او پلار ته چې مونږ په خپل اتاق ایستو، مونږ چېرته خوځېدلي نه ایستو. نو دغه دروغ یو ورځ د دې سبب شو چې مونږ یو ځای ته تللو او په لاره کې موټر ټکر کړ، حتی تر دې پورې چې ځینې ملګري مله خوږو خپلم له خوږو ما پسته له دې چې بیا په کورنۍ خبره شوله، بیا حقیقت باندې پوه شوله، نو بیا یو اندازه په کور کې بېاعتباره شوم، خدای شته بیا به راپسې ډېره کلکه پلاټنه کوله. نو ملګرو ته خو م نه دي ویلي، خو کورنۍ ته دروغ ویلي دي.
کله دې چې کورنۍ ته دروغ ویل خپله به ځان سره خپل وجدان سره څومره نارامه وي؟ آیا نارامه به وي که به نه وي؟
زیاتره وخت به نارامه مونږ په دې باندې وو، کو مونږ به په یو ځای کې سفر درلودو کورنۍ ته به هم دروغ ویلي. زیاتره وخت به مونږ په خپل وجدان کې ملامته دا وو چې په لاره وه هر رقم خطر راتلو، هر رقم مشکل پېښېدو په هره لحظه باندې، نو مونږ به د ځان سره خجالت په دې وو که دلته مونږ د یو ستونزې سره مخ شو کورنۍ ته به څه جواب ورکوو، پلار ته به څه جواب ورکوو، مور ته به څه جواب ورکوو، الان چې هغوی به په دې تمه وو چې دا په خپل اتاق کې دی.
کورنۍ پوه شوله چې تاسو دوی ته حقیقت نه وایي، لږه وروسته تاسو پریکړه څه وه؟ آیا اوس هم دروغ وایه که نه وایي؟
اوس زیاتره وخت کوشش کوو چې هغه د امکان تر حده کوشش کوو چې یو ځای ته ځو، یو کار کوو، د خپلې کورنۍ نه مشوره واخلو، کو بیا هم وګورو چې هغه کار زمونږ ډېر په ګټه وي، بیا هم مجبوره یو چې کورنۍ ته دروغ وایو.
یعنی تاسو دا پریکړه نه ده کړې چې نور به کله هم دروغ نه وایي؟
هغه دروغ چې به مونږ په هغه اول وخت کې ویل او کورنۍ ته به مو ګپ ورکوو، هغه دروغ مونږ تقریبا په سلو کې 80% پریښي. نو شکر الحمدلله ټولنې او ملګرو یاران دوستانو ته خو هم دغه مطلق ډول باندې پریښي دي، ځکه چې هغوی سره دغه نه کوو، ځکه سړی ډېر بې اعتباره او بې کیفیته معرفي کېږي. خو د خپلې کورنۍ سره اوس هم یګان وخت دغه کوو، خو د خپل وجدان سره او د خپل ځان سره لاس او ګریوان یو چې دغه هم کومه فیصدي چې په مونږ کې پاتې ده، انشاءالله چې هوډم کړی دغه به هم پرېږدو. په کومه خبره کې مونږ هغو ته دروغ ووایو، الان چې بیا مونږ دغه کار راستنیږ بل د خپل کور ته راځو، پلار مور مونږ ته وایم چې په دغه ځای کې دغه نقطه دروغ دی راته ویلي دي.
راځو دې ته تاسو پیغام هغو ځوانانو ته ولرو چې هغوی د خپلو ملګرو په منځ کې د کورنۍ ته حتی داسې مسایلو کې دروغ وایي چې ضرورت یې نه وي، منتها دغه دروغ دې د کس عادت شوی، طاقت یې نه کېږي په عامه خبره چې دی دروغ ونه وایي. هغو کسانو ته به تاسو څه پیغام ولرئ؟
په روزمره ژوند کې دا یو خپل عادت ګرځولی دی، او یعنی ځان یې په دغې باندې روږدو کړی دی، بغیر له دې نه د ده ساعت نه تېرېږي چې په یو ځای کې کښېني، یو مجلس کې کښېني، همدغه دروغ یو د ځان یو کیسه جوړوي یا یو خبره کوي یا د ځان په اړه دروغ وایي. نو دغه زما پیغام د دغې ته دا دی چې له دغه کار څخه د جدن لاس واخلي، ځکه دغه کار هیڅ ښې پایلې نه لري. په آینده کې تاسو بې کیفیته، بې شخصیته په ټولنه کې یو کم انسان معرفي کېږي. کوشش دې د دې دا وکړي چې هېڅکله دروغ ونه وایي، او چې کله دوی د دروغو نه لاس واخلي د دوی ټول ژوند به انشاءالله جوړېږي او یو کامل او مؤمن مسلمان به ټولنې ته معرفي کېږي. نو د دوی څخه مې هیله او ارزو دا ده، امید مې دا ده چې د خپل یارانو دوستانو ته، کورنۍ ته او هغه خلک چې دی ورسره په روزمره ژوند کې مخ کېږي، زیاتره وخت زما خاص پیغام هغه خلکو ته دی چې هغه کاروباریان دي، د خپل کاروبار کې دروغ ونه وایي. ځکه چې مثلا مزدور ته وایي چې دوه ورځې بعد پیسې درکوم، هغه 15 ورځې 10 ورځې ټال کېږي. دغه خلکو ته نور دغه شانتې چې کوم کاروباریان خلک دي هغوی بې اعتباره معرفي کېږي. زیاتره وخت په ټولنه کې وایي چې پلانکې ډوپوکي دی یا دوکاباز دی یا چلباز دی، د دغې سره معامله مه کوئ او د دغې نه لاس واخلئ. نو ټولو هغه تجاران دي که کاروباریان دي که ملګري دي که دوستان دي او که عام خلک دي، نو د دروغو څخه د لاس واخلي. د دروغو مزل چې دی دا لنډ په پښتو کې یو متل هم دی، که دروغ ویل ډېر خواږه وي خو مزل یې ډېر لنډ وي، او هغه شرمندگی او رسوایی ډیره لنډی. نو د دغه څخه د لاس واخلي، نه د خپل کورنۍ ته، نه خپل ملګرو ته، او نه په خپل کاروبار کې، او نه په روزمره ژوند کې باید دروغ وایي.
د کندهار اوسیدونکی تاج محمد ساحل بیا د ځوانانو د دروغ ویلو یو لامل د هغوی د مور پلار او د کورنۍ د نورو مشرانو دروغ ویل غني. وای هغه ځوانان چې ډیر دروغ وای په ماشومتوب کې دوی ته امداسې دروغ ویل شوی وي.
لومړی خبر دا ده چې دوی دغه د ژوند لومړنۍ زده کړې چې کړې دي، دغه د ټولنې سره لومړنۍ آشنایي چې سوې ده، په داسې یو ټولنه کې په داسې ماحول کې سوې ده چې هلته درواغ زیات دي. زه ونه وایم ګستاخي او بې ادبي دي، نو چې دغه درواغ لومړنۍ مور او پلار او د کورنۍ له نورو مشرانو کېږي چې هغه د خپل اولادونو ته بېل بېل دروغجنې وعدې ورکوي، درواغ ورته وایي، په درواغ یې تېرېستلې دي، او یا ځینو شانو په اکړه باندې چې کوم بهانې ورته کوي تېرباسي، نو دغه څخه تېر څه په ټولنه کې په کورو کلي کې همداسې مسایل دي. د ځوانانو سره چې ناسته ولاړه کوي، خصوصا په ځوانانو کې دغه یو بېخي متل ګرځېدلی وایي، درواغ چې دي میده پیسې دي یا ماتې پیسې دي چې د هر ځای کې د لاس په خلاصېږي. دا د دې باعث سوي دي چې ځوانان د درواغ ډېر عادي بولي، نه ټولنیز زیانونه ګوري، نه انساني زیانونه ګوري، او نه اخرتي او اسلامي زیانونه ګوري، بېخي عادي ورته معلومېږي. ځکه نو دوی بغیر له کوم چانو چون، بغیر له کوم سوچ او فکر، په خوله له هغه درواغ وکړي، او ځینې د ځان ښودنې په خاطر باندې کوي. ځینې ځوانان چې ځان وښویي نور مابینس کې، نور په عامه اصطلاح ورته باټې، په کندهاري لهجه کې ورته باټې ویل کېږي، چې پلانکې داسې باټې ویلي. نو دا چې ځان لوړ وښیي، یا ځان د لاسته راوړنو ډک وښیي، یا ځان تر نورو برتر وبولي، ځکه نو درواغ وایي.
دا کوم بد اثر لري؟ څومره یو سړی بې اعتباره کېږي، بیا بل وخت د دې ځوان رښتیا خبره هم څوک نه مني، یو جیل یا دوه جیل یا درې جیل چې په دې باندې دروغ ثابت شوي دي، تاسو بدې پایلې راټوئ په خپلو ملګرو کې، څومره دا سړی بې اعتماده کېږي؟
درواغجن چې دی هغه هیرجن دی. دا درواغ چې دی د نورو ډیرو زیانونو تر څنګ یو لوی زیان لري، هغه پر حافظه باندې لري، هیرې ډیږي، ځکه په بیلابیلو ځایونو کې بیلابیل درواغ ورڅخه ویل شوي وي د ځوانه څخه. کله چې بیا موضوع دوم ځای د تفصیلي موضوع معلومه دي، هلته څه ویلي دي، پوهېږي چې په دې اړه مې بحث کړی دی، پوهېږي چې په دې اړه مې خبرې کړي دي، خو اصلي دغه ورته معلوم نه دی، نو هیرېږي. دلته دی د شرمندګۍ سره مخ کېږي، دلته دی مجبورې یو ځل نور درواغ وایي، او که چیرې حقیقت را برسېره سي اعتبار یې کمیږي. دغه مسله ده. او دومه مسله دا ده چې درواغ اخروي تاوانونه هم لري، ځکه درواغ چې یو څوک وایي د دې سره تهمت تړل دي، د دې سره دا تړل دي چې د یو بل چا ژوند د خطر سره مخ سي. د کوچني درواغ یا خپل ځان خپل ژوند د خطر سره مخامخ کوي. ځینې کسان موږ لیدلی چې هغوی به ډېر په ټوکه کې ځینې درواغ به ویلې، ځینې خبرې به یې کولې چې هغه بیا آینده کې د خطر سبب کېږي. حتی ځینې کسان بندیان شوي دي، محاکمه شوي دي، د پولیسو له برخورد سره مخ شوي دي، د همدې خپلو درواغو سره. نه یوازې چې ځان ته یې تاوانونه ډېر دي، ټولنې ته، نورو ته. کوچني درواغ کېدای سي چې د بل چا په کورنۍ کې د جنجال سبب وګرځي. زموږ په ټولنه کې یو بد دود او دستور دا دی چې کله په یو کورنۍ پسې ته درواغ وایي، تهمت پسې ته، یا یو بل ته دا خبرې سره رسوي د درواغو، د هغوی په منځ کې جنجال زیر، هم به ځان ته تاوان رسوي او هم نور په جنجال سره اخته کړي، او اعتبار خو بیخي پسې پر کې ضرب کېږي.
تاسو مخکې ویل چې ځینې وخت ځوانان د دې لپاره چې ځان لوړ وښي، لغه کوم څنګه چې دی په حقیقت کې دی دروغ وایي، مثال نه راته په کومه برخه کې دوی دروغ وایي، چې مثلا ځان لوړ وښي، یا ځان نظر نورو ته، یا پیسه دار، یا د تحصیل اړخه ځان پورته وښي. تاسو عملي مثال نه راته ویلی سي، مثلا څه رقم دوی دروغ وایي؟
که په کوم ځای څه باندې چې د ځوانانو رقابت روان وي، هماغه څه کې ډېر درواغ ویل کېږي. لکه اوس مثلا دا یو معمول دی اوسني عصر کې، غوښتنې بولي، هر څه چې بولي، پیسه یا مالداري ده، چې هر ځوان ځان همداسې وښي. یعنی هیڅ ځان کار بولي، ځکه دوی ټول څه چې دی هغه پیسو دپاره، چې خلک ته وښایي چې زه ډېرې پیسې لرم، زه مالدار یم. بېلابېل درواغ وایي، بېلابېل ځایونو ته سفر ادا کوي، بېلابېل وسایطو د خریدارۍ د رانیولو ادا کوي، او تر څنګ یې ټولنیزې شبکې دي چې اوس یو رقابتي اس ګرځېدلې، چې مثلا وایي چې فیسبوک کې مې دومره ملګري دي، او فیسبوک کې دومره مشهور شوی یم، یا مې داسې یو اکاونټ درلودلی چې هغه بیخي میلیونونه فالوورز یې درلودلی، یا ټیک ټاک کې، یا هم ځینې نورې شبکې. همداسې تدریس برخه کې هم ځینې ځوانان وایي چې مثلا کله چې زه د ښوونځي کې وم، یا په پوهنتون کې وم، په ټول پوهنتون کې مې سیال و ساری نه درلودلی، په ټول ښوونځي کې مې سیال و ساری نه درلودلی. دا هغه څه دي چې موږ له ځوانانو اورېدل دي، او ورسره مخ شوي یو.
داسې کوم ملګری لري چې همیشه په مجلس کې تاسو سره کښېني، پرته له دروغو نه بل څه نه وایي، داسې کوم چا سره مخ شوی؟
بالکل دا ما په هر د ځوانانو مجلس کې ستا په هر سیم کې به دا شساز موږ ملګرو کې هم داسې نوم یې نه اخلم ملګری مو چې په هر بندر کې به نوبت د خبرو ورته ورسېدې بیا یې نو د خبرې نه شا کتل نه یې مخ کتل. نو زموږ هم سیمپیانو به خپل په منځو کې یو د بل سره پسپس و خبرې به یې سره کولې په غوږو کې ویل چې یادې دی بیا شروع سو. خو کله چې به هغه خبرې د ټوکو په ډول باندې موږ به کوم ځای ته میلې ته ولاړلو کوم ځای تفریح ته به ولاړلو یو ځای سره ولیدلو نو بیا به مو هغه خبره دوه ماري دوه ورځې درې ورځې یوه هفته بعد به پوښتنه ځینې وکړله هغې به بیا هېره او بیا پر بل شکل باندې بیان. بیا موږ یو ملګری بیخي دغه و ورسره جدي وو ځینې وخت به یې غږ ورڅخه ثبت کړی و بیا چې به ولاړلو تا هغه پلانکۍ خبره څنګه وکړه تا څه شي ویلي اول خو به پښیمان وو داسې نه دي ویلي بیا ول ولي هغه چې تا داسې ویل هو سید بیا پر بله خوا کیسه یوړل اخر به موږ ورته وویل چې تا خو دا ویل دي او دا درواغ ولي وایي یعنې ځینې وخت به ملګرو تنګوي هم را تنګوي به یې هم.
بیا د څه کول آیا داسې د خجالت احساس کاوه ځان یې تېراوه کاسې په خپلو دروغو یې نور هم فخر کاوه د یوه دروغ لپاره یې نور دروغ هم بیا ویل څه یې بیا کول؟
متاسفانه چې دغه د شرم احساس یا د پښیمانۍ احساس چې دی دا ډېر کم دی خصوصا په هغه کسانو کې چې هغه ځان تر نور لوړ شي دروغ وایي او یا د هغه انساني او د ځواني ارزښتونه چې دی هغه یې تر پښو لاندې کړي وي. اصلاحي بڼه دا نسي کېدلی که مثلا موږ په مجلس کې خود ملګرو به د ټوکو په انداز باندې ورته ویل د ټوکو په شکل باندې چې اسلامل به ستوي هات ځنی فزیکی برخور ته به سر رسیدي او یا به هم تاکید پر دې کوي چې نه ماده سن دي ویلي تاسو ټول غلط یاست. مکثم هغه اصلي د اصلاح لار دې د متوجه کولو لار دا نه وزکه مو سره نه و نور هم خدوي دي کوي خو بیا هم د پښیمانۍ او د کمتري احساس نه ورته دی چې ځان وښیي چې زه ولا پښیمانه یم او یا زما څخه غلط کار مې کړی چې درواغ مې ویل دي نور به هم به ما هغه خبره باندې زور
راسو دی ته تاسو به خپلو امزولو ته نورو ځوانانو ته په آخر کې څه ویل ولرئ چې دروغ څومره د تاسو شخصیت ټیټ راولي څومره تاسو خپله ته زیان رسوي څومره شاوخوا خلکو ته زیان رسوي په آخره به تاسو دوی ته څه ویل ولرئ چې دغه کار نور پرېږدي؟
مهمه مسله دا ده چې درواغ ویل د انسان هغه شخصیت ټیټوي که هر څومره په نظري لحاظ یعنې ده ته ځان دومره لوی ښکاري چې ولا زه خلکو ته دومره ځان لوی معلوموم په اصل کې زه خو یم نه داسې خو خلکو ته ټیټ معلومېږي نور هم ځکه خلک پوهېږي د درواغو منزل چې دی هغه لنډ دي. یعنی که یوه ورځ د خلکو باندې د یو چا دماغ وچلېږي دویم او درېیم ورځ رسوا کېږي نو ځوانانو ته مو غوښته ویل دا دی چې د درواغو خاص وخت رقابت ته راودانګئ په فکري لحاظ ځان نونستیم کینه دا چې تاسو په فکر کې کوم څه راوګرځوئ چې که زه داسې وایي نو څومره خوند به یې کولی او هغه بیا د درواغو په شکل باندې دوستانو ته وړاندې کوي نه دا چې یوازې تاسو ته یې تاوان ورسوي تاسو یې بې اعتباره کړلاست په ټولنه کې ځوانانو تر منځ د بې اتفاقۍ او د بې اعتبارۍ او د شخړو د جنجالونو سبب هم کېږي. بیا په کورنۍ کې هر ځوان چې دی حتمن به یا به واده کړي وي یا به واده کوي او یا به په کورنۍ کې نور کوچنیان ورونه لري اولادونه به لري وراراګان هغه ورسره متاثره کېږي بلاخره به دا د درواغو سلسله چې د نور راتلونکي نسل ته پسې غځېږي نو دا چې ځان ته یې تاوان خو رسولی چې رسولی کورنۍ او راتلونکي نسل ته به هم تاوان رسولی له دې کاره چې لاس واخلي ګټه نه رسوي. کامیابي په دې کې ده چې په حقیقت کې څوک ځان ثابت کړي نه دا چې په تخیل او په فکرونو کې.
ګران دوستانو دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری
سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سر مینا لرم
د قدم خارو کولولو ته د پین قدم د قدم خارو کولولو ته د پین قدم دا جمله پاتې شو ویلو ته د پین قدم تا سر مینا لرم تا سر مینا لرم تا سر مینا لرم تا سر مینا لرم
بغلے وہ